ستاسی پیغام ستاسی نظر
شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبرېږي. اورېدو ته راسره اوسې. خدا شېبه پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایوا وایي پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو اوږدمهاله زیانونه رامنځته کړي دي. یوناما پر خپله اکس پاڼه لیکلي دي چې میرمن اوتنبایوا پرون په دې اړه په کابل کې د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره رغوونکي بحثونه درلودل. اوتنبایوا زیاتوي چې د افغانستان د وضعیت په اړه نور تعامل او بیړنیو عملی ګامونو ته اړتیا لیدل کیږي. د اسلامي همکاریو د سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره د دې سازمان استازی طارق بخیت په افغانستان کې د یو هلته له یو شمیر طالب چارواکو سره هم کتلی دي. د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي وایي د افغانستان د راتلونکو لپاره یو جامع طرح جوړه کړې ده. د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود پرونی غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی طرحې د ټول افغانستان لپاره دي. ښاغلی مسعود د دې طرحو جزئیات روښانه نه کړل، خو ویل چې په دې اړه به له غونډې وروسته معلومات ورکړل شي. د ویانا د غونډې ګډونوالو رسنیو ته ویلي د دوی هدف دا دی چې د طالبانو د رژیم مخالف ځواکونه سره یو موټی کړي او د سیاسي او پوځي مبارزې له لارې اوسنی نظام لمینځه یوسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو مرکه کې د دې غونډې ګډونوال جګړه مار او د سیسه جوړونکي وبلل او وی ویل دا غونډې تکراری او بې ګټې دي. دا غونډه نن هم دوام کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې وسلوالو تیر شپه ناوخته په بلوچستان ایالت کې د یو بس وطن سپرلی په ډزو وژل. یو سیمه ییز چارواکي وقار علم ویلي دی دا پیښه پر رخنی نومې سیمه کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو یو بس چې له پنجاب څخه کوټې ته پر لاره و په لویه لار کې ودراوه وطن یې راښکته کړل او په ډزو یې ووژل. د ښاغلي علم په وینا بریدګرو یوازې دا اووه کسان چې د پنجاب ایالت اوسیدونکي و وویشتل. د دې وژنې پرته تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې له دې مخکې پلوس بلتون پالو هدفي وژنې او حملې کړې دي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې د بشار اسد د رژیم تر سقوط وروسته څه باندې یو میلیون سوریایان خپلو مینو ته ستانه شوي دي. په دوی کې شاوخوا 2,00,000 هغه کسان هم شامل دي چې له هېواده بهر وتلي وو. په سوریه کې د کورنۍ جګړې له کبله چې په 2011 کال کې پیل شوه څه باندې 15,00,000 کسان ووژل شول او میلیونونه نور له خپلو مینو او اصلي سیمو بې ځایه شول. د فبروري په نیمایي کې په پاریس کې په یوه غونډه کې شاوخوا 20 هېوادونو هوکړه وکړه چې د سوریې له نوي حکومت سره به همکاري کوي. د بشار اسد حکومت په تیره دسمبر میاشت کې د هغه د مخالفانو لخوا نسکور شو او له دې سره په منځني ختیځ کې د اسد د کورنۍ د 3 لسیزو واک پای ته ورسېده. او پاریس باندې د اوکراین د جګړې او د اروپا د امنیت په اړه د بحث لپاره د دوهمې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې له کاناډا او هغو اروپایي هیوادونو څخه د ګډون غوښتنه شوې چې د پاریس د روانې اونۍ په بیړنۍ غونډه کې حاضر نه وو. د ډیپلوماتیکو سرچینو د معلوماتو له مخې په نننۍ غونډه کې د کاناډا، ناروې، استونیا، لاتویا، لیتوانیا، چک جمهوریت، یونان، فنلند، رومانیا، سویدن او بلجیم چارواکي ګډون کوي. د فبروري په 18مه د پاریس په لومړۍ غونډه کې اروپایي مشرانو اوکراین ته د امنیتي ضمانتونو ورکړې ته لیوالتیا وښوده، خو ویل چې دا ډول ضمانتونه د واشنګټن په مشارکت پورې اړه لري. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي دي دوی په اوکراین کې تلپاتې سوله غواړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند ما شومان سره په ځای کینن او زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
بعد از پودرش در شیشه شروع کرد، شیشه را که کشید بعد از شیشه دیگه گم شد، کدام یک سال تیچ نمی آمد در خانه.
دا میرمن بی بی زینب نومیږي. زینب و دیرش کلنه ده. په خبره یې شپاړس کاله وړاندې له داسې چا سره د دې کوژده وشوه چې هغه سړی په نشه یي توکو روږدی و. د بی بی زینب په څیر یو شمېر نورې ښځې هم دا چې میړونه یې معتاد دي له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
امې میړه معتاد شوی دی تللی دی، امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدر من اردن کو هغه میرمن چې میرونه یې په نشه یي توکو روږدې دي وایي چې د طالبانو په نظام کې تر بل هر وخته له ګڼو ستونزو سره ځکه مخ دي چې د کار کولو حق ورنه اخیستل شوی دی. په خبره یې دوی مخکې په بیلابیلو ادارو کې کار کاوه او خپلې کورنۍ ته یې لګښت برابروه، خو اوس دا چې طالبانو دوی له کار څخه منع کړي دي د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو ته حیرانی دي. د شکردرې اوسیدونکي بی بی زینب وایي چې میړه یې د واده څخه مخکې معتاد و. کله یې چې کورنۍ دا ور واده کړه په دې نه پوهېدله چې له معتاد سره یې واده شوی دی. بی بی زینب وایي چې کلونه کلونه کېږي چې میړه یې کور ته نه دی راغلی. دا چې له دې وروسته خپلو ماشومانو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی، دې ته اړه شوې چې د میړه په نه شتون کې له هغه څخه جلا شي او بل چا سره واده وکړي. هغه په پایل کې د خپل میړه د نشې پاکله وایي.
مگر نمیفهمیدیم سرش دیگه چی استفاده میکنه، دیگه چی میکشه. بعد از او ای پودر کشید. پودر
نه پوهیدلو چی چه چخوی، خو کله چی پودر و چخول پوسو چی معتاد دی. بیا شیشی چخولو تا مخه کرده. موگ بستر کرد تداوی مو کرده، خو کله بچی لشبخانی بیرت را خارج سو بیا با ای نشه کولی. لکور بلار یو کال باورکو چی بیرت برا غای موگ بارتویل چی ولی داسی کوی. حال مقال با ای کوی. زه یې وهلم، بیا به له کوره لاړه ډېر وخت به نه و. اخر ځل چې له کوره لاړه زه په همدې بدو شرایطو کې پسې وګرځېدم. ټول ځایونه مې ولټول خو پیدا مې نه کړ. نور دا رقم بې سرنوشته ژوند نه سب کولای. زه ځوانه ښځه یم، د اولادونو مې ښوونځی پاتې سو، تحصیل یې پاتې سو.
بی بی زینب وایي چې پنځه کاله په دې تمه کېناسته چې میړه به یې راشي، بیا به یې درملنه وکړي خو رانغی. اوس غواړي چې غیابي طلاق واخلي.
پنج سال شد که بیخی نشد، مرده و زنده ازی بیخی گم شد.
پنځه کال سوال چی کرده ندهی راغلی. تو رو سمی پر دیری سخته زوند وکر. لدی وروسته یه نسم کولی. اولادونه می لگ ترتیا لری. زی لکوم اکرم، کار نلرم. وس می پریکر کرده چی ده خسر لکورا می غیابی طلاق واخلم. خو هغوی یې نه راکوي، وایي دموږ په قوم کې طلاق عیب دی. دا دومره وخت دی حوصله وکړه، اوس یې هم وکړه. خو زه پوهیږم چې نور ژوند نسم کوی. ما سره اقتصادي مرسته څوک نه کوي، خلک قرض هم نه راکوي. که خپله یوه چاره ونه کړم ماشومان مې له لوږې مړه کیږي. کله مې خلق دومره تنګ سي چې وایم ځان وزنه وکړم. زه دا رقم ژوند څه کړم؟ هیڅ مې په درد نه لګیږي.
نه فکر میګم دز با خودکشي میزنم که ما خدا خودکشي کوم. ما چی کوم قسم زندگی ری هیڅ به درد منه میخوره.
د بی بی زینب په چیر ځینې نورې میرمنې هم له ورته برخلیک سره مخ دي. معتاد میړه، کورنۍ تاوتریخوالی، اقتصادي ستونزې، هغه څه دي چې دوی ورسره لاسو ګرېوان دي. د ننګرهار اوسیدونکي شمله وایي چې دې داسې ډېرې ښځې لیدلې چې معتاد میړه یې ټول ژوند ورته با کړی دی.
د هغوی ژوند نیمایي څه شي بیخي په هېڅ کې حسابېږي، ځکه چې خاوند معتاد نو نه ډوډۍ معلوموي، نه اوبه معلوموي، نه کالي، نه جامه. خصوصاً د پولاریانو چې څه په کور کې راځي لاسته هغه ټول وړي. بیچارهګانې ښځې مجبورېږي په هغه حالت کې چې کار وکړي، روزګار وکړي، هغه مزیدت ته نه وړي، ډېر مشکلات لري. نو په خپله دیدګي چې مثال ما سره وه، معلومه وه پنځه لورګانې بې خاوندې پوډري وو. د هغې ښځې بېچاره خپله مقاومت وکړه، مثاله کار یې کوه، روزګار یې کوه. بیا سر د هغې لنده سړی په کور کې ساتلی و، ستره کوی، پاکوی، خو بیا هم نه کېده. وهله ټکل به هم کول، غل مغل به هم کوه، ژړلې به کمښتې چې ډېر هم لیدلي دي چې پریښي دي. مثاله لورګانې خپلې خرڅې کړي دي، ماشومان یې خپل خرڅ کړي دي. احتیاج و محتیاج بس دغسې حالتونه دي. خدای پاک د سر دښمن د قسمت دی. د سالت
اوس په افغانستان کې دا درې کلونه نه زیات وخت څه چې ښځې په کور ناستې دي، کار نسي کولی. دغه چې د کور نارینه یې معتاد دي، دوی خپل ژوند څه رقم تېروي؟ خپله مې یو څه نسي ګټلی. تاسو له خپلې ملګری نه دا ونه وکړه چې هغه معلومه وه کار یې کاوه خپلې کور ته پیسې راوړلې منته اوس هغه هېڅ هم نشته اوس د دوی ژوند څه رقم مخکې ځي د طالبانو په نظام کې
څنګه په مخه لاړ شي بېچاره ناستې ده خدای لیته نو مغه وهل هم خوري ټکول هم خوري نورو کورونو کې به مخې پخوا کار کوه خلکو اوس هم بېچارهګان همداسې خیاطي کوي مرۍ کوي بېچارهګانې نه خود پاکوي دغه مشکلاتونه تیری په ځان باندې او ځینې چې دا شیان هم نشي کولی په پټه خوله باندې همغه جنګ و غلمغال و مغه وهلو ټکول تیری سر د دې نه چې مثال هغه خواښې و هغه اندرور هم ګوري چې والله دغه هلک خو دغسې ده دغه غرور هم دغسې ده نورې خبرې وندې ځي په دې جلۍ باندې نو خدای لي ته ناست همغه وهله ټکول تیری نو څه به کوي تر څو پورې چې هغه پولوي خدای پاک واخلي یا تر څو پورې دا ښځه خدای پاک واخلي
څومره بد وضعیت سره د دې بچي مخ کېږي مثلا ځینې دي چې له کوره وځي یو کال دوه کاله درې کاله نه وي بیا مېرمن دې ته مجبوریږي چې غیابي طلاق له دننه واخلي دغه موضوع دې څومره اورېدلې ده
کورنۍ نه قبلوي نه خو نه ډار نه لري نو نه وایي چې دا آینده به څنګه کېږي سر د دې نه مورته وایي چې وایي والله چا سره لاره درلودله اوس خو لنډه خبره د خلکو همدا ده هغه ژوند نه تېرېږي او که مثال دا طلاق مثال ورکوي ورته دا نه ورکول کېږي ورته دغسې جنګ جنجالونه باندې کېږي خپله مې چې کوم یو کس لیدلې ده د اما زوی باندې مثال واده وه بله ما یې دومره ظلم ستامې پرې باندې کوو چې اقلن د دې جلۍ مثال نوم به د خاوند په خولې نه اخېسته نه ډوډۍ نه اوبه نه خنه کا ډېره ښایسته جلۍ یې کوه خو دې باندې خدای پاک دنیا په دې رڼا کړه چې د طالبانو وخت کې دې طلاق واخېسته دوی ورته طلاق ورکړه هغه جلۍ به اوس فیلن فرانسې کې ده د کورنۍ سره بیا چا ورسره کومک کو بوی تللې ده دې ځینه نو شکر د ښه ژوند لري نو هر څوک داسې بختور کېدی نه شي بېچارهګان هلته یا سوځي یا مړ کېږي یا پاتې کېږي
تاسو ویل چې خوښې ما وه څنګه دوی اجازه ورکړله چې دا لاړه سي
خو پټ لاړل کنه چې کله یې طلاق ورته ورکړه بیا دوی پټ وتل چې دې ځینه همدغه کوم نه چې دوی سره مرسته وکړله ویل دي چې مثال حالت دې داسې ده کوم دوستو کوم اشنا ورسره کومک وکړه نو دوی د خور سره د فامیل سره دې وویستل د کور نه اړیکې ورسره لاره خبر سره کوم اوسم شکر ده اوس آرام ده
بله کورنۍ ته تاسو څه وایي خو په دې پوهیږي چې زوی ورور معتاد دی د دې لپاره چې خپل مسؤلیت خپل کام کې یو انجلۍ ورته راودی بیا نو هر څه هغه ته غاړه کې ورچی دا ډول کورنۍ ته به تاسو وایل څه وي
مې ډول کورنۍ ته الله تعالی دا د نیکو کې ځکه چې خپل پوهیږي دوی هغه باندې پخېږ دي دوی داسې شفاخانه کې د بستر کې شفاخانه جوړې شوې دي شفاخانه کې د بستر کې یو کار باندې دي مصرفه کې چې ښه شو مثال تشویش شده شاعر ته دی بیا پرې نه دي چې به تاغ باندې هغه عملر نه شي هغه نه خوشاله دی وساتي اوس خو سل لارې دي سل خبرې دي او که بخې دي باندې تلې نو بیا مجبور ده چې پرې دي باندې نو بس هغه خپل ځان باندې هغه ورځ راوسته نه ډوړې نه وبو ټول خوشی کوي هغه مېرمن ته نو خوشاله ته نه سکنه وسي
ترې جونې چې په دې سړی باندې ودیږي غا پنی شی تو کو باندې روګ دی وی دوی بچو وکا د ځان د ژغورنې لپاره
دنیا د شرم د لپاره چې ودرګ ورور مېونه شرمېږي پلار مېونه شرمېږي مور مېونه شرمېږي خلک راته بدونه وي کینی که مخاله نه مخ شون تیری پلارګنې پویږي چې دغه زیاتره پټي او زیاتره چې کارم دي چې مصالح خلګانی ورکړې دي پلار یې ورکړي ورور یې ورکړي ټول ورکړي څنګه چې هغه سره بیچاره په هر نه کې سپځي سید بچي سمبالول شي خزه کول شي ډیر مقاومت لري خزه کارو کې روزګارو کې پیدا کې وراوړي کالو کې جامو کې خپل د اولادونو صحت خو به ته مثلا رسیدګي وشي کولای نو د خاوند چې وخت هیڅ څه په کور کې درته نه پریدي او هر څه در نه اخلي د سر ژوند سخته ده چې په خبره نه پیږي وار کوي گزار کوي اتر د دې هدا پورې چې اخزه پور لور باندې وهلې ځکه چې نه پیدا په ځان باندې سیخ باندې به وهله پور باندې به وهله شه ده په لوري کور کې بیا جنگ څه خبره ده په لوري کور کې بیا جنگ
کورنۍ مخکې لدې چې خپل لور واده کا څنګه ځان پوکړي چې دغه نفر ته لور ورکړي دا معتاد نه دی
یو خو انسان د خبرو دی ویلو نه معلومیږي چې کله دی وي بنګاله کورم کور کور مهمه نه ده کور باندې څوک څوکي هغه د لاس خیره د نشته سبا نه هغه خزه چې خپل خزه وسی کول شي خپل کور منظمه کی ټول کی او چې خوشاله وسی خیمه موسی به سغه د مغه ژوند ده مغه د ناوي کوټه ده هغه په خوشاله وسی چې آرام وسی او چې نو وسی چې د تلا بار کې ور سره وسی ورته واغه هي سي ورته د پکې نارامي هیڅ کیږي نو کله چې د خلکو چې مونږ لاړو کور مولیده حالت مولیده هغه وخت هغه خبر نه معلومیږي د لاس او پاس نه معلومیږي بل به دوی چې مثلا کورنۍ سره خبرې کوي کورنۍ خو ته باندې دروغ وایي نو وایي زه تر کورنۍ زموږ زوی دغه مشکل لري ملګر نه دی پښتنه او خپل خپلوان نه دی پښتنه کوي وی ساری چې خدمت پاینه شو پس هغه د خپل لور ورکی لور خو بده ډیر نه پاتې ځینې کورنۍ دي چې د ګوري وایي زه مونږ ولید مونږ خبرې فلانکې فلانکې زوی دغه ستای ورکه لور دی ورته دا غمو رپلار خورور باندې اړه لري چې کل خپل لور ورکی باید پختنه غنه غنه وکي.
د کونړ اوسیدونکو زهره جنت هم ورته خبرې کوي، وایي چې ډیرای لیدل شوی چې د موتاد ځوان کورنۍ د دې لپاره چې ځان له شر خلاص کړي خپل په نشي توکو باندې اخته زوی ته واده کوي، بیا نو ښځه له ګڼو ستونزو سره یوازې ورته پرېږدي.
زیاتره چې دی دو ودونم کړي دي او بچیم لري او بیا هم دغه مشکل چې نشي کوي او خپل ژوند او خپل هر څه یې چا خبره له لاسه ورکړي دي. خپله خو شخصا یو انسان په دې باندې روک دی شي، هغه خو خپل ژوند له لاسه ورکړي، خو د هغې په څنګ کې چې د هغې کومه مېرمنه ده یا بچی دي هغې ته هم ژوند تېرول یا وخت تېرول ډېر زیات مشکله شي. زیاتره خلک یې داسې شته دی چې ښځې لري او هغو دپاره به تللي دي کلونه کلونه هغو په کور ناستې دي، یا د خسر په کور یا د پلار په کور باندې دی، او هغو داسې ژوند دی چې نه کولی شي پرېږدي او نه کولی شي چې سم ژوند وکړي. او لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې دا رواج دی چې یو ځلې یو چا ته واده شولې نو تر مرګه باید هغې سره اوسي، هغې نه خلاصېدلی هم نه شي. زه خپله داسې د ډېرو مېرمنو شاهده یم چې ما لیدلی دی چې څوارلس کالم کېږي، لس کالم کېږي، شپږ کالم کېږي، خاوند یې تللی دی د کور څخه او په نشو باندې اخته دی او دا ناسته ده. او که چېرته د دې غوښتنه کړې ده چې مثلا زما ژوند دلته نه تېرېږي، زه غواړم چې طلاق واخلم یا جدا شم، نو د دې اجازه ورته خسرګنۍ نه ورکوي، نو هغو هغه سخت او دردمن ژوند تېروي. ځوانان ډېر په دې مشکلاتو باندې بیخي اخته شوي دي. حتی ما داسې کورنۍ لیدل ته چې بچي لري، ډېر بچي مېرمنه یي، هغو بیچارهګان سرک په سر پاتې، حتی د خوړلو ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، خو به هم ډېر سخت مشکلات تېروي. بیا ځینې کورنۍ داسې دي چې د خسرګنۍ سره اوسېږي، خو د دې سره سره چې امې مېړه موتاد شوی دی تللی دی، امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي. او که هغه د دې یادونه چې زه غواړم طلاق واخلم، څه چې په اسلام کې خو روا ده، خو زموږ د دود او دستور د مخې، زموږ د ټولنې مخې، هغه ښځه بیچاره ته دا اجازه هم نه ورکول کېږي چې هغه طلاق واخلي او لاړه شي خپل ژوند جوړ کړي، او سره له دې ډېر زیات مشکلات او سخت تېروي.
سره له دو عمره جار و جنجال نه چې له یوې خوا نه په افغاني ټولنه کې میرمنې ډېر په سختۍ کولی سي چې دا له داسې چا نه جلا سي چې هغه سره ژوند نور نه کېږي، له بلې خوا نه ظلم ستم پی کېږي د خسر په کور کې، له بلې خوا نه سبا او بیګا ډوډۍ ځان ته بچو ته نسي پیدا کولی. په همداسې وضعیت کې دا میرمنې د تاسو په نظر څنګه ځان له داسې حالات نه وژغوري؟
د دې حالات هم ډېر سخت دي او ځان ژغورل هم د دې څخه ډېر سخت دي. ځکه زه به تاسو ته یوه لنډه قصه وکړم. زموږ په خپلوانو کې همدلته په کونړ کې یو ځوان چې مېرمنه یې لړله او په همدغه نشو باندې اخته و، نشې په حالت کې کور ته راغلی دی او خپلې مېرمنې باندې تبرګي وار کړی دی. دا غاړه چې ده دا نیمه غوسه شوې وه، هلته حلاله کړې وه، ټول ویل حلاله کړې ده. هغه میاشتې میاشتې به په شفخانه کې بستر و، الله پاک ورته صحت ورکړو، بېرته یې کوکونه ورکړل او غاړه یې ورته وګنډله، ځکه هغه موتاد و او نه پوهېدو په ځان باندې خپله ښځه یې حلاله کړې وه. که نه نوم یې ډېر دغ شوی وای، دوی خپله ښځه حلاله کړله. نو کله چې دا ته میاشتو میاشتو بعد په شپخانو کې بستر وه، کله دا ښه شوله کور ته لاړه، نو موږ ویل کشکې ورنه بېله شي، که نه مثلا طلاق ونه واخلي لاړه شي. خو دې دې سره هم خسرګنۍ بېرته اجازه ورنه کړه، وای نه که تا مثلا حلاله کړې او که ته مړه کړې ته باید دا سخته تېره کړې، زموږ په قوم کې نشته، زموږ دود دستور کې نشته چې ته اوس طلاق واخلې او لاړه شي. که هغه مېرمنه بېچاره خپل غږ هم جګ کړي په دې ټولنه کې، زمنګ خپل داسې ټولن دا ولې هغه مور او پلار ورونه خویندې ورته وچ نه سخته تیره او پاغې کور کې بس کینه به زیات یو نیم پیدا کېږي چې خپل لور شا ونیسي، ځینې ورونه ځینې کورنۍ ورته وچ و جدا شرازه، یا مونږ در سره خو زیاتره وخت ښځې ناتوانه دي، یعنی بې وسه دي، څه کولی نه شي. زړه یې غواړي چې په ما سخته تېرېږي، مشکل تېرېږي، زه باید یوه د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړم. خو زیاتره زموږ په دې ټولنه کې چې زه ګورم ډېر نامپقه دي، یعنې په دې باندې نه دي کامیابي شوي چې په دغه حالات کې خپل ژوند سم کړي او یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړي. زیاتره یې په همدې کې د سختې ژوند تېروي، ځورېږي، کړېږي، همدغه حالات تېروي او بالاخره ژوند یې پای ته ورسېږي.
کورنۍ چې دوی په دې پوهېږي چې زوی یې ورور یې معتاد دی، د دې نه ده چې د یوې ښځې نفقه ورکړي، بیا هم واده ورته کوي د دې لپاره چې له خپلې غاړې نه یې بچ کړي. داسې کورنیو ته به له انساني لحاظه، له بشري لحاظه
تاسو خبر څه وی؟
تا خو ډیره دردون کې دا چې ته پیګې چې زما د سوی ژوند تباه شوی دی، ولې د یو بل چا د لور ژوند ورسره تباه کړې؟ زموږ په ټولنه کې ولې دا خبره ده؟ وایي زوی دې محتاط دی، ښځه ورته وکړه سمه به شي، زوی دې درس نه وایي ښځه ورته وکړه، زوی دې کار نه کوي ښځه ورته وکړه، خو هغه هم د یو بل چا لور ده، ولې د یو بل چا د لور ژوند تباه کوئ؟ که ستاسو د اولاد ژوند تباه شوی دی، د یو بل چا د اولاد ژوند مه تباه کوئ. په دې سره چې ښه پیګې مورګانې پلرونه خپل اولاد ښه پیژني، زما زوی دغه مشکل کې اخته دی، دغه ستونزه اخته دی، دا د ژوند کولو وړ نه دی، دا د دې وړ نه دی چې زه ورته ښځه وکړم یا میرمن ولري په کور کې، دا به د هغې قدر وکړي، احترام په هغې به پوه شي. د دې سره سره چې په دې ټولو باندې پیږي به یم زه یو بیچاره نجلۍ چې راولي او دې ته په کور کې کښېنئ. کله چې دې ته په کور کې کښېنئ، هغه مشکل نه حل کېږي چې دا به خپلې نشې پرېږدي، خپل بدکاري به پرېږدي، مثلا دا به ښه سړی شي. په ډېرو کمو کې چې یو انسان ښه شي، زیاتره د دې سره دغه نجلۍ ژوند هم تباه شي او هغه هم ورسره له منځه لاړه شي. نو هغه خلک چې دا کار کوي، زما په نظر به هم جهالت دی، ناپوهي ده، چې زده کړې نه دي شوي، ذهنونه نه دي رسېدلي، او هر څوک په خپل سر باندې په خپل زړه باندې چې کوم نظر ورته ښه ښکاره شي هم هغه کار کوي. په دې باندې ډېری کورنۍ ښه پوهېږي چې زما د زوی ژوند تباه دی، مګر به هم د یو بل نجلۍ ژوند ورسره تباه کوي. مه کوئ، خدای ته وګورئ، یوه مورګانو پلرونو تاسو خو پوهېږئ چې دغه مشکل دی. نو کله که پوه شوئ چې زما زوی په دې مشکل باندې اخته دی، هېڅکله دې کوشش مه کوئ چې زه به دې ته میرمن راولم او میرمن سره به ژوند سم شي. چې ته مور او پلار ستا په وینا سم نه شو، تا سمې لارې ته نه کوئ، هېڅکله یوه پلرۍ نور نشي کولی هغه سمې لارې ته کړي، نو هېڅکله د یو بلې نجلۍ ژوند دې نه تباه کوي.
میرمنو ته چې همدا اوس دوی له معتادینو سره شپې ورځې تېروي، له یو بلا مشکلاتو سره، څه به تاسې ورته ووایئ؟
هغه میرمنې چې داسې معتادینو سره ژوند تېروي، اول خو ډېره زیاته سخته ده، الله پاک دې هغو ته د دې ټولو سختیو اجر ورکړي. او بل زما په نظر سره انسان تر هغې پورې باید مبارزه وکړي چې سا لري. انسان باید تر هغې پورې هڅه وکړي تر څو ژوندی دی. هغه میرمنه چې پوهېږي زما میړه معتاد دی او زما ژوند له دې سره نه جوړېږي، هغه دې کوشش وکړي له دې څخه جدا شي، له دې څخه دې طلاق واخلي، خوله دې وړاندې کړي، د قوم مشران دې راجم کړي، خپل پلار ته دې ووایي، ورونو ته دې ووایي زما ژوند نه جوړېږي، زما ژوند دلته تباه دی، خپلې خسرګنۍ ته دې ووایي، خپل قوم دې راجم کړي، د اسلام د نگانه دې ورته حدیثونه وړاندې کړي، کومک دې غواړي له خپلوانو څخه، او تر هغې پورې دې کوشش وکړي چې تر څو له دې معتاد انسان څخه ځان خلاص کړي. ځکه هغه انسان خو خپله معتاد دی، مګر دغه نجلۍ یا دغه ښځې هم له ځان سره بنده کړې ده او ځان سره یې معتاده کړې ده د سخت ژوند. نو زما په نظر سره نه دي تسلیمېږي، اخره پور د کوشش وکړي تر څو د ژوند لپاره یوه حل لاره پیدا کړي، او له دغه انسانانو څخه چې ژوند تېرولو سره سخت دي ځانو نه بیل کړي او جدا شي. کوشش دې وکړي، زحمت دې وباسي. انسان باید تر اخره پورې تسلیم نه شي. که زه پوه شم زما ژوند په دې کوټ کې په مشکله تېرېږي، زه لاره لټومه، کوشش کومه، د یو نگانه بل نگانه، اخر خو غوښتل رسېدل دي، یوه لاره به الله تعالی تاسو ته درکړي. یو انسان خو به درک ولري، یو انسان خو به پوه شي ستاسو په مشرانو کې، ستاسو په سپینګیرو کې، ستاسو په خپلوانو کې چې دغه میرمنه رښتیا وایي دې سره ژوند نه کېږي، نو شاید حل لاره پیدا شي. نو هغه میرمنو ته د الله پاک د زړه صبر ورکړي، الله پاک دې ورته د دې هرې سختۍ اجر ورکړي. خو بیا زما په نظر سره د دې ژوند تېرولو څخه بیخي ژوند نه تېرول ښه دي، نو ځانونه دې خلاص کړي، یوه لاره دې ځان دپاره وګوري.
روزو دې ته چې د معتادینو میرمنې کله چې د دوی میړونه په کلونو کلونو نادرکه کېږي، له شرعي اړخه د ژوند کولو لپاره کوم حقونه لري؟ په دې هکله استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې دیني زده کړې کړي وایي،
په اسلامي قانون کې، په اسلامي فقه کې، کله که د ښځې خاوند په داسې مرض باندې افتلا شي چې هغه مثلا پوډري ده، داسې یو عمل دی چې هغه نور د نورو انسانانو تر مابین هغه نورمال ژوند نه شي په مخ بولی، نو دا ښځه اسلامي فقه حق ورکړی چې دا محکمې ته ولاړه شي، د دې سړي نه په عامه اصطلاح طلاق واخلي. خو په پیکه کې دې ته خلع وایي، جدایي ورته وایي. په اسلامي شریعت کې د نکاح د فسخ یو دلیل دا کېدلی شي چې کله میړه د ښځې د نفقې د ورکولو یا د پیدا کولو توانایي د لاسه ورکا، یعنی یا لیونی شي یا معتاد شي، په اصطلاح صعب العلاج ناروغۍ باندې اخته شي، د جوړېدو وړ نه وي یا معتاد شي. په هغه صورت کې ښځه کولی شي د اسلامي نظام محکمې ته ولاړه شي او په غوږ کې هلته دې ته دا اجازه ورکوي بل چا سره واده وکړي. او بل د غیابت په صورت کې دوه روایتونه دي، یو د امام ابو حنیفه قول دی چې هغه ډېر په اصطلاح سخت نیولې د موضوع، تقریبا تر 90 کالو پورې ویلي که میړه غیاب و ښځه باید ورته کینی. خو امام شافعي صاحب چې هغه د موږ مدني قانون هم دغه اوس خو قوانین نه مني، دغه نه حاکم نظام خو تیر نظام جمهوری نظام، هغه د امام شافعي قول چې څلور کالو کې که میړه مسافر شي که میړه غایب شي ښځه کولی شي محکمې ته ولاړه شي او د دنه جدایي واخلي او بل چا سره واده وکړه. په افغانستان کې د ژوند داسې دی چې نفقه راوړونکی پلار دی، یعنی د ښځې خاوند دی، د ماشومانو پلار دی، ټول کور امید خدای ته وي او همدې خاوند ته وي چې یا مثلا کوم داسې مشروع مزدور کاري کوي، کوم مثلا بله دولتي وظیفه لري، موسسه که وزی پلری یا مدروان ده یا پل کار ده کوی، هم دقیقه یو کس وی چه بکر که عایدات درودی. ولی که مونگ و گرو ده مونگ پچولنه که هغه کسان چه پلارون موتاد دی خزه گدایگری تا مجبوره شویه، تیت مرحله سر مخشویه، یعنی گدایگری یو خزه محتاجی چه ده خلکو پکرو که کالی و منزی، ده خلکو پکرو که آشپزی وکا، ده خلکو ده کور پخلای وکا، ده کور مثلا ده خلکو ماشومان ورته او روزی، یا مثلا مکاتب و یا پد از نور دارو کې صفاکار پستوګه کار وکا، دا ټول هغه مجبوریتونه دي چې هغه خځه ورسره مخ دي چې یا کندې دي یا میړونه متادین دي یا ورک دي یا په دغه سي مصیبتونو باندې اخته دي، دغه میرمنې د دې نفرت بل لار نه لري. محکمه دیتا د خلع فنامه دا اجازه نامه ورکوي چې تکول شي د بل میړو وکا.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا هي چاره.